آشنا تلویزیون د مهمو خبرونو سرټکی. د ښځو نړیواله ورځ او د ملګرو ملتونو غوښتنې. یوناما له طالبانو د ښځو او نجونو پر حقونو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د افغان نجونو د سوکالۍ لپاره هڅې. صدیقه خلیلی د طالبانو تر واکمنۍ پورې د افغان پوځ غړې وه. هغه اوس په امریکا کې شته فرصتونو ته خوشحاله ده او هیله لري چې په افغانستان کې هم ښځو او نجونو ته دا ډول فرصتونه برابر شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی سفیر پیغام عادلراز وایي په تیرو دریو کلونو کې هر کال اتم د مارچ د هغې دپاره سخته ورځ وي، ځکه د افغانستان نیمایي نفوس چې ښځې دي د انساني حقونو بې برخې شوي دي. قدرمنو لیدونکو سلام، د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبری خبرونې ته ښه راغلاست. نن شنبه د کپ اتلسمه ده چې د مارچ د اتمې نیټې سره سمون خوري. نننۍ خبرونه د ښځو د نړیوالې ورځې لمانځنو ته ځانګړې شوې ده. زه برېښنا عمرخیله یم.
د ښځو نړیواله ورځ د ښځو د بشري حقوقو او ازادیو هنداره، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د میرمنو د شخصي او مدني خپلواکۍ وضعیت، په افغانستان کې میرمنو، لوڼو، خویندو او میندو ته ورپېښې ستونزې، د ښځو د ژوند داستان او د بریالیتوبونو بیان، دا ټول رپورټونه او مرکې د مارچ په اتمه د امریکا غږ آشنا راډیو تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې. د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ د دې ځانګړې خپرونې لیدل او اوریدل مه هیروئ.
د ښځو سره د پیوستون د نړیوالې ورځې سره هممهاله په افغانستان کې دننه او بهر یو شمیر میرمنو په اعتراضیه غونډو کې ویلي چې دوی په کورني حبس کې دي او له خپلو ټولو حقونو بې برخې شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما د طالبانو حکومت څخه په کلکه غوښتي دي چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګیدلي بندیزونه پای ته ورسوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي مخه نیول شوې او دوی د اسلامي شریعت په رڼا کې د ښځو حقونو ته ژمن دي.
8 مارچ روز همبستګي زنان جهان مبارک بود.
د ښځو د نړیوالو ورځې په مناسبت د ښځو د حقونو ملاتړ او یو شمېر غورځنګونو اعتراض غونډه جوړه کړې دي. معترض میرمن وای په افغانستان کې ښځې او نجونې په کورنۍ حبس کې دي.
من به خاطر اپارتایت جنسیتی در افغانستان از وظیفه‌ام برکنار شدم و خواهرانم به خاطر دختر بودن یا زن بودن اپارتایت جنسیتی از مکتب در خانه خانه‌نشین شدم.
زنان در حبس خانگی به سر می‌برند. زنانی که در برابر این گروه سرکوبگرانه تروریستی استادگی کردند با تهدیدهای جدی زندان، شکنجه و یا در تبعید قرار دارند.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما د مارچ اتمې پاړه په یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو په غړو هیوادونو غږ کړی چې د ښځو ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې ښځې او نجونې له زده کړو، کار او عامه ژوند څخه په سیستماتیک ډول ګوښه کېدو سره مخامخ دي. دا بندیزونه نه یوازې له بشري حقونو سرغړونه ده، بلکې د افغانستان د پرمختګ مخه هم نیسي.
بلخوا د بشري حقونو سر سازمان پر نړیوال ټونې غږ کړی چې د طالبان لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو د دوام له امله دی دغه ډله ځواب ویلو ته حاضر کړي.
اوس باید نړیواله ټولنه او نړیوالې محکمې حقوقي بهیر پر مخ یوسي او همدارنګه طالبان ځواب ویلو ته حاضر کړي څو دا ډله خپلو دغو اقداماتو ته د پایټکی کیږدي.
د بخن نړیوال سازمان په ویلامې کې ویلي چې وخت د طالبانو له رسېدو د ډلې له عام ژوند څخه د ښځو د لرې کولو لپاره له اتیا زیات ناوړه او ظالمانه فرمانونه صادر کړي او د طالبانو د بندیزون له کبله 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په ټولنه کې د ښځو په معنا لرونکي مشارکت ټینګار کړی دی. کرزی یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویل چې په افغانستان کې د خزو پوړاندې د هر ډول تاوتریخوالي مخنی ول شوی او کوم حقونه چې اسلامي شریعت ورته معرفي کړي خزو ته د هغو حقونو په ورکړه او ساتنه ځان مکلف بولی. وحید فیضی د امریکا غږ.
په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، افغان ښځو له پاکستانه د جبري ستنولو پر ضد په پیښور کې احتجاج کړی. دوی ویلي چې په افغانستان کې ښځې د کار، زده کړې او لګن شمیر محدودیتونو سره مخ دي. په دې شرایطو کې د دوی بیرته لیږل د دوی ژوند له خطر سره مخ کوي.
په ټوله نړۍ کې د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ مانځل کیږي، خو په پاکستان کې میشتې افغان میرمنې د خپلو اساسي حقوقو د ساتنې لپاره غږ پورته کوي. د پاکستان حکومت غیر قانوني کډوالو ته امر کړی چې د مارچ تر یو دیشمې پورې له هیواده ووځي، خو افغان میرمنې د دې پریکړې پر ضد په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسیار دفتر مخې ته په لاریون بوختې دي. دوی په لاسونو کې کتبی نیولي او نارې وهي، وایي چې دوی د خپلو زده کړو، خراتلونکي او ژوند غورلو په خاطر افغانستان پریښودی.
دوی جو کې شات اخراج اجباری کې دای او اخر در افغانستان بسیار زیات، ما به خطر مواجه هستیم و در مشکلات زیات سر دوچار هستیم، کې خصوصا وختي کې مشکلات اوضای سیاسی بین افغانستان و پاکستان خراب میشه و ما اینجا تحت فشار قرار میگیریم. ما
عدالت.
افغان میرمن وای چې دوی د مخ په زیاتیدونکو محدودیتونو پر زده کړو بندیز او په افغانستان کې د کار د فرصتونو د ریښوالي لامل پاکستان تک ډور شوی او دریم هیواد ته د تک انتظار باسي، خو اوس د دوی په زور بیرته لیږلو لپاره چمتواله نیول شوی. په داسې حال کې چې دا د اساسي بشري حقوقو سرغړونه ده. احتجاج کوونکي میرمن وای چې د دوی ماشومان له تیرو دریو کلونو راهیسې له زده کړې محروم پاتې دي. دوی خپل راتلونکي لپاره خوبونه درلودل، خو که بیرته افغانستان ته واستول شي نو د دوی راتلونکي به تیار وي.
شو کولای حق د کار درته نه لرو، کله چې زو دفترو کې مراجعه کوم ته وای تاسو کارت نه لرئ، د پاکستان عضویت کارت نه لرئ، تاسو ته اکاونټ نه جوړیږي او تاسو ته کار نشو درکولای، او تاسو په خطر دي کې چې تاسو یو باسي کوم که تاسو کار درکو تاسو به وباسي نشو کولای تاسو کار وکړو. حق تحصیل نه لرو. دوی ټول ماشومان دلته درې کاله کې چې د مکتبونه درسونه او مخصوصا خزینه پاتې دي، نه هلته کې شو کولای بیرته تلای شو او نه دلته.
له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو هغه کډوالو ته چې په هیواد کې په غیر قانوني ډول ژوند کوي او یا افغان سټیزن کارت لري، دوی ته امر شوی چې د مارچ تر یو دیشمې پورې له هیواده ووځي او په دې کې به هیڅ ډول نرمښت نه وي. د حکومت دریځ دا ده چې په هیواد کې د غیر قانوني کډوالو مخ په زیاتېدونکي شمیر امنیتي او اقتصادي ستونزې رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو اداره یونیسیار وای د نړیوال قوانینو لمخه د هر کډوال بیرته ستنول چرته چې د غژوند په خطر کې وی غیر انساني او غیر قانوني ګڼل کیږي. په ځانګړي ډول خزو او ماشومان ته باید ځانګړي خوندیتوب ورکړل شي. پاکستان باید د نړیوال ټولنې سره په ګډه په دې مسله کې حل لار ومومي.
یونیسیار دا غنی چې دا کو واپس لاړ شي افغانستان ته، یا دی 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 کو واپس لاړون د دی ژوند ته خطر دی. دی کې دا سړي خلک تل کې خبر یا اعلان دی د بشري حقوق او فعالین دی، دا سي میوزیشنز دی، پکې دا سي نور شو بو سره ترلی شوی خلک دی.
د افغان مرمنو د لاریون په داسې حال کې کیږي چې په ټوله نړۍ کې د خزو د حقوقو دروخانه کولو لپاره ورځ مانځل کیږي. افغان مرمنې وای چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه باید دوی په دې بے باورې حالت کې بے وسه نه پرېږدي. دوی له پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی ته نور وخت ورکړي ترڅو یو خوندي لار ومومي. شاهین افریدی، امریکا غږ، پېښور.
په اتم د مارچ د خزو لاسته راوړنې لمانځل کیږي. ما په همدې مناسبت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی سفیر عادل راز سره خبرې کړې دي. اغلې راز د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغان خزو اوسنی وضعیت ته په کتو د دې ورځې د لمانځلو په اړه څه احساس لري، هغه ویل له دریو کلونو راهیسې هر کال د مارچ اتمه نیټه د هغې دپاره یوه سخته ورځ وي، په ځانګړې توګه په تیرو دریو کلونو کې، ځکه چې د افغانستان نیمایي نفوس ښځې له خپلو اساسي بشري حقونو څخه بې برخې دي.
هر کال ماته د اتم د مارچ سخت ده په دې چې خصوصا په دې تیر درې کلو کې په دې چې من هیڅ یو افغان خزه چې دلته په امریکا کې زوس فیلن یم او هر هغه خزه چې په افغانستان کې فیلن ژوند کې او تقریبا د افغانستان د امارو د رسمي امارو پر اساس باندې تقریبا نیم نفوس د افغانستان خزه تشکیلوي او دا نیم نفوس چې انساني ارزښتونه ورته مخید شوی دی ورته نشتالته فیلن په فیلیالات کې یو ډیر سخت وخت ماته بلل کیږي او زه همیشه دا وایم چې ار څومره مو کوشش وکړو هغه خزې چې د افغانستان نه بهر دی او غوړو چې د افغان خزې چې په افغانستان کې دننه اوسېږي او دغه په شرایط باندې وغږیږو بیا هم نشو کولای دغه حقيقي حالت بیان کړو په دې چې زما لپاره ز دا ول زل لپاره چې طالبان افغانستان ته راغله په افغانستان کې ومه او من هیڅ یو ځوان جلی ما ته هغه شرایط ډیر په وضاحت معلوم دي چې څه معنا ورکوي دی ځوان جلی لپاره چې مکتب ته ونشي کولای لاړ شي د باندې فرصتونه ورته کم بوتي د ټول امید او د ارزو هغه دروازه او هغه روشنایی چې یو انسان همیشه په ژوند کې لري خصوصا د خزل لپاره هغه ورته پر مخ باندې تړل کیږي او په هغه شرایط کې ژوند کول او خپل ژوند ته ادامه ورکول ډیر سخت دی یعنی په یو عادي الفاظ باندې ماته به ډیر مشکل وي چې زه بیان کړم اما متاسفانه د اتم د مارچ هغه سی یو ورځ ده یا د خپل د مارچ میاشت هغه سی یو ورځ ده چې په ټول میاشت کې موږ په دې موضوع باندې نور هم دقیق تر فکر کوو
د اتم د مارچ د ورځې په مناسبت ستاسو په نظر ستاسو په ان کوم ځانګړي ډیپلوماټیک اقدامات باید وشي چې په طالبانو باندې فشار راوستل شي چې د خپل دغه کړنو نه د خزو وړاندې لاس واخلي
په اول قدم کې اسلامي هیوادونه ډیر کولای شي په دې برخه کې یو ډیر عمده رول ولري په دې چې هغه څه چې طالبان نن یادوري کوي هغه د اسلام تر نوم تر لاندې یادوري کوي او په اسلام کې مقتوزه حد شته چې د خزو حق ډیر واضح دی او ډیر محفوظ دی نو اسلامي هیوادونه کولای شي دغه په څنګ کې ملل متحد به ملي جامعه په دې چې هغه فعلاً په افغانستان کې یو ډیر لوی دفتر لري او کار کوي په افغانستان کې او دوی باید په دې موضوع باندې ټینګار وکړي طالبان سره بحث وکړي چې د خزو حقوق یو ډیر عمده او اساسي موضوع ده او دغه په څنګه فکر کوم چې منطقه کولای شي یو ډیر عمده رول ولوبوي په دې چې اخیر ورځ کې افغانستان د جغرافیایي لحاظ نه په آسیا کې پروت دی او نږدې همسایګي هیوادونه تر یو حده پورې روابط د طالبانو د حکومت سره او رژیم سره لري نو په دې اړوند باندې د هغوی موقف او د هغوی بحث ډیر عمده او مهم دی نو متفاوت اقدامات چې ورباندې کیږي او یو موضوع چې تر اوسه هغه بنري جمع ورباندې ټینګار کړی دی او ولاړ دی هغه د طالبان د رسمیت پیژندل دي چې هیڅ هیواد تر اوسه د جرأت نه کړي چې طالبان پر رسمیت وپیژني او د غې هغه عمده او هغه اساسي اصل د خزو حق دی چې د طالبان رژیم تر اوسه افغان خوسته د حق نه دی ورکړي
تاسو په خپل شخصا څه اقدام کړی دی یو سیاستوال په توګه دی افغان خزي په توګه تاسو څه کړی دی د افغان خزو لپاره
د شې سوال مو وکړ زما د تحصیل په برخه کې د اول ورځ نتر د اوسه پر یو ډیر واضح موقف تلود او زما موقف کړی دا و چې موږ وکولې شو افغان خزو په افغانستان کې د نن آنلاین فرصتونه ورته پیدا کوو په دې اړوند باندې د ملل متحد سره مخبرې کړې په دې 14 د مارچ یو لوی غونډه په ملل متحد کې لرو او زما امیدواری دا ده چې هر موږ انفرادي اقدامات کړی دي اما انفرادي اقدامات کافي نه دي نو زه په دې نتیجه رسیدلې ما په دې چې توقع ډیره جګه ده او امکانات ډیر کم دي کوم موږ وکولای شو چې ملل متحد لکه یونیسف یونسکو دوی په دې برخه کې همکار شي او یو ډیر عمومي پروګرام د افغانستان د جنکیو لپاره د آنلاین تدریس لپاره اورته پیدا کړي داسې تدریس او داسې درس ورکول چې په هغه کې د ټکنالوژي استفاده موي لکه ای ای په مرکز کې چې کار کوم دوه نفر لرو چې په دې برخه کې باندې جدی کار روان دی او دغه پڅنګ کې نه تنها درس وای بل سم لپاره دا هم مهمه ده چې کدو یو کال یا دوا یا درې یا څلور انلاین سنفونه نیسی دغه په اخر کې دوی یو سرټیفیکیټ او د یو تاییدی سند هم باید ولري چې اوس متاسفانه هغه سند نشته نو دا زما امیدواری ده او په دې برخه کې زه کار کوم چې زه وکولای شم کې داسې یو حل لار ورته پیدا شي چې نه تنها تحصیل د آنلاین لارې اوسیږي او دغه په څنګ کې یو تاییدی او تحصیلي سند هم ورته ورکول شي.
د دې مرکه بشپړ بڼه د ځانګړو مرکو په خبرونه کې خبريږي. صدیقه خلیلی په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ پورې د افغان پاوز غړې وه. هغه متحده ایالاتو ته کډواله شوه او اوس په امریکا کې لشته فرصتونو ته خوشاله ده، خو په افغانستان کې د ښځو لپاره د مخ په خرابیدونکي وضعیت له امله کړیږي. نوشبه آشنایی په هکله راپور لري.
اتویشت کلن صدیقی خلیلی د شپږو کلونو لپاره د افغانستان په ملي اردو کې په دې هدف دنده ترسره کړه ترڅو هغه میرمنې چې په دودیزه توګه په محرومیت کې ژوند کوي هغوی ته د محدودیتونو نه د خلاصون لار پرانیزي او ځواکمنې شي. د تورنې صدیقی خلیلی هیلې هغه وخت خاورې شوې کله چې طالبان د 2020 کال په اګست کې بیرته واک ته ورسېدل. خلیلی هغه ورځ یادوي چې افراطي اسلامي ډله کابل ته ننوتله او په یوه شیبه کې هر څه بدل کړل.
ما شنیدم چې طالب آمدم ایتوری مات محبوط شدم. گویا شو کې آمد کې نمی فهمیدم کې چی می
که څه هم صدیقه خلیلی پټه وه له یو ځینه بل ځای ته تله او ځان پټ ساته، خو هغې بیا هم د طالبانو د ظالمانه اقداماتو په وړاندې د ښځو د لاریونونو سره د یو ځای کېدو لاره وموندله. طالبانو په افغانستان کې خزه لزده کړو، کار کولو، پارک ته لتلو او حتی په عامه ځایونو کې د غږ پورته کولو نه منع کړي دي. د طالبانو له لورې د افغانستان واک له نیولو نه درې نیمې میاشتې وروسته هغه متحده ایالاتو ته ولېږدول شوه چې اوس مهال په ویرجینیا کې ژوند کوي.
ما اول وګورم کې از دولت امریکا میخوایم میره وګورم کې د شرایط سخت مثلا
دستیما و دسته. په یو امنیتی شرکت کې د کار کولو سربیره خلیلی کالج ته لاړه او دوه کال وروسته ترې فارغ شوه. هغه اوس پلان لري چې خپل ماسری بشپړه کړي. هغه په متحده ایالاتو کې د دې او نور خو فرصتونو په درلودلو خوشاله ده، مګر په فکری لحاظ لا هم افغانستان سره نه ختي چیرې چې ښځې د طالبانو د محدودیتونو لاندې ژوند کوي.
تنها راست بگم مشکلاتی که از رنجی که از من از افغانستان دارم، هر روز قیدادی که در مقابل زنان است، در مقابل مادرم است، در مقابل خواهرم که صنف 12 مکتب بود از محروم شد و نتونه صنف 12 خود تمام کنه، در مقابل
صدیقه خلیلی و ایچه ده هغه تر طول لوی هیله داده چه افغانستان ته سوله راشی او افغانان جنو ته یو ځل بیا خپل اساسی حقونه ورکړل شي. نو شواشنا امریکا غاک واشنگتن.
د حسنا د کافی دکان د یوې افغان میرمنې د خوبونو سفر در سره شریکو چې څو کاله مخکې امریکا ته راغلې او یو کامیاب کافی دکان پرانیسته ده، خو د لنډې دمې وروسته. او سمڅو نړیوال خبرونه. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ ویل چې د اوکراین په ختیځ ښار د بروپیلا کې د روسیې د راکټي او د بی پیلوټ الوتکو یا ډرون په بریدونو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي چې 15 ماشومان هم پکې شامل دي. د دې وزارت په وینا روسي ځواکونو په د بروپیلا باندې بالستیک توغندي توغولي او په ډرون یو لړ بریدونه ترسره کړي دي چې یوه اته پوړیزه ودانۍ او موټر زیانمن کړی دی. رویټرز په خپلواکه توګه د دغه ویډیو د ثبت ځای یا نیټه نه ده تایید کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې هغه د ایران روحاني مشر علي خامنئی ته یو لیک استولای چې پکې له تهران سره د نوي تړون غوښتنه شوې ده څو د ایران د اټومي پروګرام د چټک پرمختګ مخه ونیسي. ولسمشر ترامپ د فاکس بزنس شبکې سره په یو مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه وویل هیله لري چې ایران د خبرو اترو میز ته حاضر شي ځکه دا به د ایران لپاره ډیر ښه وي. ترامپ زیاته کړه چې باور لري ایران به د دې لیک پیغام درک کړي کنه نو امریکا به بل څه وکړي ځکه چې د ولسمشر ترامپ په وینا نشي کولای چې نړۍ کې یو بل اټومي وسله وزغمي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د ښاغلي ترامپ دې څرګندونو ته کوم ځواب نه دی ورکړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ډیجیټلي اثارو یا کریپټو کرنسي صنعت له مخکښانو سره ولیدل او په دې خبرې وکړې چې حکومت یې څنګه کولای شي د ولسمشر لیدلوری چې د نړۍ د کریپټو د پلازمینې په توګه د امریکا بدلول دي عملي کړي. ولسمشر ترامپ د پنجشنبې په ورځ د بیټکوین او څلورو نورو سکو د ستراتیژیکو زیرمو د رامنځته کولو لپاره اجرایوي فرمان لاسلیک کړ. ترامپ د خزانې او سوداګرۍ وزیرانو ته لارښوونه وکړه چې د اضافي بیټکوین د ترلاسه کولو لپاره دی د بې طرفه بودیجې ستراتیژي رامنځته کړي چې د مالیه ورکوونکو لپاره زیات لګښتونه نه لري. چین د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې د ترامپ د ادارې لخوا د هغو سوداګریزو تعرفو چې چین یې خپل سري تعرفې بولي غچ اخیستونکی اقدام وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو سره په خبرو کې متحده ایالات هم د ښه او بد سره د مقابلې په تور تورن کړ. د امریکا غک خبریال بل ګالو راپور ورکوي چې دا د بیجنګ د هغو هڅو یوه برخه ده چې ځان د نړیوال ثبات لپاره د یو ځواک په توګه معرفي کوي.
د چین تر ټولو ستره کلنۍ سیاسي غونډه یو داسې فرصت دی چې دغه هیواد د یاد هیواد پر اقتصاد باور ښکاره کړي. خو د جمعې په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر خپلو خبرو کې پر امریکا تمرکز وکړ. نوموړی امریکا د تشنج په زیاتولو او د نړیوالې سوداګرۍ په اخلالولو تورن کړه.
شینیو پته لکه څنګه چې یو چینایي متل دی که څوک په خپلو کارونو کې ناکام شي په خپل ځان کې دې د ناکامۍ لامل وګوري. امریکا باید هغه څه چې په حقیقت کې پیښ شوي باید هغه وګوري. تاسو په دې کلونو کې له تعارفو او د سوداګرۍ له جګړې څه شی ترلاسه کړي؟
د چین د بهرنیو چارو وزیر د امریکا لخوا لګول شوي تعارفې خپل سري او غیر مسؤلانه بللي. وخت له رسیدو وروسته ولسمشر ترامپ پر چین تعارفې په عاجله توګه لوړې کړې او چین یې په بې عدالتۍ ولاړو سوداګریزو اقداماتو او د امریکا د صنعتونو په ننګولو تورن کړی دی. ولسمشر ترامپ همدارنګه د نړیوالو ادارو څخه امریکا راویستلې. چین له دغه فرصت څخه ګټه اخیستې او ځان د نړیوالې همکارۍ مدافع ښیي.
تصور وکړئ که هر هیواد په خپلو لومړیتوبونو ټینګار وکړي او په خپل ځواک او حیثیت باور ولري، نړۍ به د ځنګل قانون ته ور وګرځي.
سره له دې چې وانګ یی د ثبات غوښتنه کړې، نو موري د خپل هیواد په پرتله ډیر کوچنی هیواد تایوان ګواخله. په وروستیو میاشتو کې چین د خپلواکې جزیرې ته څیرمه پوځي تمرینونه زیات کړي. شنون کې وایي چې د دې اونۍ د سختو پیغامونو سره سره چین په احتیاط سره مخکې روان دي.
دوی اړ دي چې د خپلو خلکو په وړاندې ځان پیاوړی وښیي. له دې امله د چین لخوا دغه ډول خبرې مخې ته ځي، خو جدي خلک د عملي اقداماتو د لیدلو په لټه کې دي. داسې اقدامات چې د هغو په اړه د خبرو کولو په ځای عملي شي.
که څه هم چې چین د ولسمشر ترامپ لخوا پر دغه هیواد د نویو لګول شویو تعرفو په ځواب کې له خپل اړخه تعرفې لوړې کړي، داسې ښکاري چې چین د امریکا له یو داسې مشر سره چې په اړه وړاندوینه نشي کېدای سره د تشنج په زیاتېدو کې احتیاط کوي.
داسې یو څه دي چې چینایي چارواکو ان تر اوسه د مدیریت په اړه ستونزه درلوده. دا ځکه چې دوی تر اوسه د یو باثباته او مشهورو ادارو او پروسو سره بلد دي چې دوی یې په اړه لوړاندې پلان جوړولای شي.
دغه بي ثباتي بيجينګ د دې په اړه چې پراتلونکي کې څه پیښیږي د لږ اطمینان په حالت کې پرېږدي. په داسې حال کې چې تشنج زیاتیږي، چین باید پریکړه وکړي چې پر شاشې او یا سخت برګون وخی. احمد الله چیول، امریکا غږ، واشنگتن.
انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د ټولو لپاره. د انګریزي ژبې د امریکایي لهجې د زده کړې خبرونه به ډیر ژر د امریکا ژغ څخه پیل شي.
Watch and listen. Hi, how
د انګریزي ژبې د زده کړې د خبرونه د ټول لپاره ده. اټس فور یو د خبرونه ستاسو لپاره ده.
اوس هم د ژمن سره سم په امریکا کې د یوې افغان ښځې د خوبونو سفر در سره شریکو. حسنا هوتک چې څو کاله مخکې د هلمند ولایت نه د خپل کورنۍ سره د امریکا کالورادو ایالت ته راغلې ده، د خپل په نوم یوه کافې پرانیستې ده. حسنا د خپل د دې بریالي سفر کیسه د امریکا غږ خبریالې نظرانې یوسفزۍ سره شریکه کړې ده چې تاسو یې لیدو ته رابولم.
Hello, how are you doing guys?
په کولراډو کې په یو پلورنسي کې چې اکثره په کې غړنګ غړوي د تازه او ګرمو خوړو کافي کوچو او ویلی شو چاکليټونو بوې هوا ډکوي. دلته حسنا هوتک پیرودونکو ته فرانسوي کرپونه پخوي. حسنا هوتک وایي چې هیڅ کار اسانه نه وي او هغه هم ډیر سخت تیر کړی دی.
سخت و مشته ځکه د کورونا وخت هم وو او موږ نو افغانستان ته راغلی و. د افغانستان راغلی و زاز موږ په ژوند کې اولنې ځل و چې موږ بزنس خپل منځ کې سٹارټ کړی. نو موږ د یو بل سره ډیر کومک وکړی، ته په تلاش مو وکړی. زموږ بزنس الحمدلله دې ځای ته رسیدلی دی.
حسنا وایي چې هر څوک یو نوی کار ته مخه کولی شي که هغوی پوره حوصله ولري.
نه، افغانستان کې مې د مطلق د اشپزي سره هیڅ شوق نه و، ځکه د هر چا ښځې زه چې پوښتنه وکړې په 90% ښځې کې به درته وایي چې نه، زموږ د اشپزي سره شوق نشته، ځکه هغوی د ماشومتوب څخه همدغه اشپزي ورته زده کوي. نو کله چې د بزنس خبره سي بیا موږ په ښه انرژي سره کولای سو خپل بزنس یعنی مخته بوزو او راوستلی مو هم دی مخته.
هر څو حسنا داسې څه نه خرڅوي چې یا یې ورسره مینه وه او یا یې په افغانستان کې لیدلی وو، خو هغه په خپل کافي کې داسې خواړه پخوي چې امریکایان یې خوښوي، ځکه هغه غواړي چې کوم ځای اوسیږي د هغه سیمې د خلکو د خوښي خواړه وپلوري.
زموږ د کسټمر زموږ د سرویس ډیر خوشاله دي. هغوی وایي چې هر څوک هر مشتری چې موږ ته راسي وایي موږ دا هیله لرو چې تاسو ټول کلوراډو کې خپل ځایونه ولري، ځکه دا ډیره تازه او خوندوره ډوډۍ ده چې تاسو یې آماده کوي او ډیر فاست سرویس مو دی.
او دلته داسې پلورونکي شته دي چې هغوی وایي دوی دا خواړه ډیر خوښوي او هر اونۍ یې د خوړو لپاره دلته راځي.
It's really good.
دا خواړه زما ډیر خوښیږي او دا زما د خوښۍ ځای دی. زه خپل ملګري او کورنۍ هم دلته راولم.
Very good. دا ډیر خوندور دي. زه دلته په اونۍ کې یو ځل او کله په اونۍ کې دوه ځلې راځم.
حسنا وایي چې هڅه کوي چې نورې مېرمنې هم د ځان سره یو ځای کړي، په خاصه توګه افغانې مېرمنې. هغه وایي چې مېرمنې اوس پوهیږي چې څه وکړي.
افغانان وخت چې موږ رالو دونه افغانان او وستیر دي، نام خدای زموږ افغان شزي هم اوس په دې پویدل دي. هغه د بل لارې خپل بزنسونه سٹارټ کوي لکه کالی نورشان، خو موږ تک مشکل ستونزې دلته نسته.
حسنا خپل کارمندان هم خوشاله ساتي.
Well, I really love working here.
زه دلته ډیره خوشاله یم چې کار کوم. زه چې د چا سره کار کوم دا ډیر ښه خلک دي او ما دلته ډیر څه زده کړل او لا هم ډیر څه زده کوم. زه دلته هر ورځ د نوي خلکو سره وینم او د هر چا نه نوي څه زده کوم.
حسنا چې درې ماشومان لري وایي چې سختي تیرې کړې دي خو اوس راحت ده.
باور وکړه چې ډېر سخت دی. د درو کوچنیانو سره بیا موږ چې رالو بیخي واړه واړه اوس خو نام خدای شکر لږ غټ شوي دي. بیخي واړه واړه یعنی ډېر سخت. موږ ډېر سختې ورځې و تیرې کړلې و مګللې. نو زه هم هغه ښځو ته فامیلونو ته دا مشوره کوم چې مثلا خارج ته راځي افغانستان څخه د باندې زحمتونه یې خو خیر وی کالې دا چاره ورسته هم اتمان رڼا راځي.
هر څو په کولوراډو کې افغان ټولنه ډیره کم ده، خو هغه خلک چې غواړي دلته ځان ته ښه راتلونکی ولري هغه د خپل وسه پوری هر ډول کوشش کوي. نظرانه یوسف سي، امریکا غا کولوراډو.
قدرمنو لیدونکو ستاسو د ملتیانه ډیره زیاته مننه. د آشنا تلویزیون د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو دا او زموږ نورې بیلابیلې خبرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. په څو شیبو کې د نجیب خلیل په کوربتوب دری خبرونه پیلیږي. له دا چې دا ځانګړې خبرونه هم وګورئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.